بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو، په مازیګرنې خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومني. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1424 هجری قمری کال د رمضان د میاشتې لا 13 او د 2028 میلادي کال د مایلا لومړی نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. دا خبرونه ورسته بیا د سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان دی د افغانستان د سولې د مذاکراتو د لارې لړلید. لدی ورسته هم بیا یو مرکه اوریدل شي چې د شهید متحری او د معلم ورځ پاک لا دغه مرکه د پاکستان د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر کومیل قزل باس سره شوې ده. لدی ورسته هم بیا ورسپان ته د کتنې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د شب قدر په مناسبت یو ځانګړی پروګرام کیږي چې په دې سره زموږ د خبرونه هم سرترسی parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. یو لاندې د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونه لنډیز. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی ویل حکومت د کورونا واکسین د تامینولو هلو ځلو ته دوام ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په لوګر کې په خونړي جنایت کلک غبرګون ښودلې دی. عبدالله هم له طالبانو بیا غوښتي چې اوربندې وکړي، او پاکستان وایي چې د چمن لار به نن د ترانزیت پر مخ پرانستل شي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی روحانی ویل چې حکومت د کورونا واکسین د تامینولو هڅې ته دوام ورکوي. د نال راپورټ سره سم د اسلامي ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی نن د کورونا د ملي کمیټې په غونډه کې ویل د بهرانی واکسینو د واردولو او له داخلي واکسین ملاتړ ته په قدرت سره دوام ورکوو تر څو خلک لا واکسینو ګټه پورته کړي او د ځان ساتنه وشي. د ښاغلي روحاني په وینا نن په ویانا کې خبرې اترې کوو. په دغو مذاکراتو کې پرمختګونه ترلاسه شوي دي، خو تر اوسه بایکاټ یو. اسلام ایران ولسمشر د برطانوي ویروس څلورمې څپې ته په اشاره سره چې د عراق له پولې ایران ته راغلی دی، د روغتیایي راودو په رعایتولو ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په لوګر کې په خونړی جنایت کلک غبرګون وښوده. د افغان غږ خبری آژانس له راپور سره سم ارګ په یوه بیانیه کې وایي چې اشرف غنی لوګر کې د تیر ماښام په کلک برید غندلی او د دې پیښې مسؤلان یې طالبان بللې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي طالبان د روژې په مبارکه میاشت کې هم د خلکو له وژلو او عامل منفعه تاسیسات ته لا زیان اړولو لاس نه اخلي. هغه ویلي طالبان د ناروا جګړې په دوام نه یوازې دا چې د اوسني بحران د سوله ییز حل اراده نه لري، بلکې په داسې کړنو سره غواړي د سولې دا فرصت له منځه یوسي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال خاغلی سروردانې شوم لوګر ته د پیښې پاک غبرګون کې ویلي چې هغه دښمن چې په روژه مبارکه میاشت کې بېګناه انسانان او ځوانان په دغه وحشیانه ډول شهیدی یوازې سولې لپاره رامنځته شوي فرصتونه له منځه وړي او په تاوتریخوالي او جنګ دوام ټینګار لري. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د لوګر ولایت په لعالم خار کې برید غندلی او دا یې د افغانستان د سولې د دښمنانو دسیسه بللې ده. کرزي په جګړه کې له افغاني خیلو خوا غوښتي چې د هیواد په خلاف پر د پردیو د سیسو ته پام وکړي او د سولې پروسه دې ګړندۍ کړي. په داسې حال کې دا چې تیر ماښام د لوګر په مرکز پل عالم خار کې د روژه ماتی په محل موټر بم چاودنه وشوه. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانکزی وایي چې ځانمرګي برید ملکی روغتون ته څیرمه د ولایتي شورا د پخوانی غړي عبدالولي وکیل په خو کور کې خوا کې وشوې ده. ستانکزی وایي چې په دې برید کې تر دېر شو زیات کسان مجل شوي او شاوخوا سل نور هم ټپیان دي. د ځې خلکو په خبره په دې برید کې ډېر هغه کسان وژل شوي چې مرکز پل عالم ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون په موخه ورغلي وو. د پیښې په ټولنیزو رسندیو کې هم سخت غبرګونونه راپورته کړي دي. د ټولنیزو رسندیو افغان کارکوونکي وایي دا ډول پیښې په هیڅ قانون کې نشته او یوازې افغان وژنه ده. عزیزانو، د لوګر د پیښې په اړه زموږ د خبریال آصف شنواری راپورټ ته اوس غوږ شئ.
تر سلو ډیرو ولسی وګړو ته د لوګر ولایت مرکز پل عالم کې په یو موټر بم ځانمرګي برید کې مرګ ژوبله واوښته. برید تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال ته لوګر ولایت مرکز ولایتي روغتون ته څیرمه شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ستانکزی خبري رسنیو ته ویلي چې په برید کې خواوشا دیرش تنه ولې شوي او تر نوي تنه نور ژوبل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي برید د لوګر ولایت مرکز پل عالم کې ولایتي روغتون ته څیرمه په هغه مېلمستون شوی چې د لوګر ولایت ولایتي شورا پخواني ولې شوي رئیس ډاکټر عبدالولي له لورې چې اصلا د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی د ازرې د خلکو لپاره نیول شوی و. عیني شاهدانو ویلي چې دا مهال په دغه مېلمستون کې د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو چې ازرې ته د تلو لپاره د الوتکو انتظار باسه هغه زده کوونکي چې له دولسمو ټولګیو فارغ وو د کانکور ازموینې د ترسره کولو لپاره د لوګر مرکز ته راغلي وو اوسېدل. عیني شاهدان وایي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د شاهدانو په وینا چاودنه دومره زوروره وه چې پر ولایتي روغتون سربیره یې خواوشا ټولې د استوګنې ودانۍ هم نړولې او یا زیانمنې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان به ویلي چې په دغه پیښه کې یویشت تنه ولې شوي او تر نوي نورو زیات ژوبل شوي دي. د ده په وینا چې ژوبل کسان تر ډیره د درملنې په موخه کابل ته رالېږدول شوي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې د امبولانسونو نورو اسانتیاو د نشتون له امله د لوګر ولایت له ولسوالیو د روغتیایي کارکوونکو مرسته غوښتل شوې او امبولانسونه له ولسوالیو مرکز پل عالم ته راغلي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په داسې حال کې چې د دغه پیښې پړی د دولت په مخالف ډلې طالبانو اچولې دا یې تر ټولو شرمونکي او غیر انساني عمل بللی دی. جمهور رئیس غني ویلي چې د روژې په مبارکه میاشت کې په هغو کسانو چې روژه په خلا او د روژه ماتي انتظار ویس دا ډول برید هیڅ ډول انساني او اسلامي توجیه نه لري. پر ولسمشر غني سربیره نورو افغان سیاسيونو او په کور دننه او بهر هم د لوګر دا پیښه غندل شوې ده. تر اوسه په څرګنده دغه پیښې مسؤلیت د دولت کومې مخالفې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. ډاکټر عبدالله عبدالله طالبان بیا اوربند ته وبلل. د افغانستان د ملي روغ جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله یو ځل بیا پر وسله والو طالبانو غږ کړی چې لا جګړو لاس پر سر شي. نوموړي په یوه بیانیه کې لوګر کې د تېرې شپې برید غندلې او ویلي چې د طالبان له لورې تاوتریخوالي دوام د دې سبب شوی چې دغه ډول غیر انساني بریدونو ته زمینه برابر شي. هغه په طالبانو غږ کړی چې زر تر زره له جګړو لاس په سر شي او د سولې لار خپل کړي. د ویلي چې حاضر دمه د افغان سولې لپاره په نړیوالې کچې هڅې ډېرې شوي دي، خو دغه ډول وحشیانه او بزدلانه بریدونه کولی شي چې دا هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د لا طالبان وختي چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت اوربند اعلان کړي. عبدالله عبدالله داسې مهال له طالبانو د اوربند وختنه کوي چې په یادې ډلې په وار وار له دې وړاندې د اوربند وختنه رد کړې ده او جګړو ته زور ورکړی دی. پاکستان وایي د چمن لار به نن د ترانزیت پر مخ پرانستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لار بر سر به لاننه پرانستل شي. هغه لیکلي چې دا لار به د سوداګریزو توکو او ترانزیت پر مخ د ورځې 18 ساعتونه خلاصوي. د معلوماتو له مخې تیره دوشنبه یاد لار د افغان پوره ساتونکو او پاکستانی ملیشیا او ترمنځ د جګړې له عمله وتړل شو. د چمن لارا داسې محال پرانستل کیږي چې د افغانستان په شارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تیر اتبار کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره پر سولې، امنیت، سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د خنډونو په حل لارو خبرې اترې وکړې. د افغانستان، پاکستان، روسیې، چین او امریکا د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د قطر په پلازمینه دوحا کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازو د افغان سولې په تړاو ناسته کړې ده. په دغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف او چین او پاکستان استازو ګډون درلود. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو ترمنځ دغه ناسته کې چې د افغانستان د سولې پروسه او په دې پروسه کې د سیمې د هیوادونو د رول په هکله خبرې وشوې. اعلامیه زیاتوي چې د ټکا پلس غړو هیوادونو استازو د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ یو ځل بیا اعلان کړه او د افغانانو ترمنځ د سولې پروسې د ګړندي کولو غوښتنه وکړه. اعلامیه کې راغلي چې ټول دا مني چې افغانستان جګړه کې پوځي حل لاره نه لري، نو اړینه چې دا جګړه د خبرو اترو له لارې هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې تر اعلان وروسته طالبانو په بلن ولایتونو کې جګړه سخته کړې ده او په ترس کې بیګا د لوګر په پل عالم کې هم د طالبانو لخوا موټر بم برید شوی چې په ترس کې تر دې مهاله 13 کسانو د وژل کېده او دغه راز له سلو زیات ژوبلي دا خبرونه ورکړل شوي دي. که طالبان د خپلو بندیانو خوشی کېدل غواړي نو خبرو اترو ته دې حاضر شي. د ولسمشر د ملي امنیت سرکار عبدالله محیب وایي چې که چیرې طالبان د خپلو نورو بندیانو خوشی کېدل غواړي نو باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د نن په کابل کې یوې ګډې امنیتي غونډې ته ویلي چې د حکومت د سقوط په اړه اوازو ته په پام نه کوي چې افغان حکومت به هېڅکله سقوط ونه کړي، ځکه چې افغان ځواکونه د هر ډول ګواښ د دفاع کولو وړتیا لري او دغه راز به له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم دوامداره وي. محب زیاته کړی چې طالبانو لا هم نړیوالو ترهګرو سره اړیکې نه دي شلولې. هغه ویلي چې ځنو نر ترهګر ډلې هم شته چې ځنې بریدونه او فعالیتونه کوي خو دغه ډلې د طالبان له همکاري پرته فعالیت نه شي کولی. نوی په لوګر کې شوي پرونی په موټر بم 14 د په اشاره سره پر طالبانو سخت نیوکې کړي. د دغه ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې لاسپوڅي وبلل چې په وینا یې په افغانانو هیڅ رحم نه کوي. د دولت چې د لوګر ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پرون ورځې د موټر بم برید په پایله کې د وختي مرګ ژوبلې کچا ډېره لوړه شوې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی ویلي چې په پرونی پیښې کې څه د پاسه 13 کسان وژل شوي دي او لسلو هم زیات نور ټاپیان دي. او ورستې خبر دا چې په هند کې په یوه ورځ کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 400,000 هم واوښته. هندوستان د کرونا ویروس تر 400,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دا یو نوی ریکارډ دی. په داسې حال کې چې هند د کرونا ضد پراخ واکسین پیل کړي، نن یې 400,000 نوی پیښې ثبت کړي دي. دا لومړی ځل دی چې په هندوستان کې د کرونا مثبتې پیښې په یوه ورځ کې 400,000 اوړي. تر دې وړاندې 10 ورځې سر په سر هند ورځې 300,000 مثبتې پیښې ثبتولې. د هندي چارواکو په وینا په 13-14 ساعتونو کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر هم 3,15,023 ته لوړ شوی چې ورسره په هند کې له دې وبا د مړیو کسانو شمیر 2,11,353 ته رسیدلی دی. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د لارې لړلې د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د یو جامع او پایدار توافق لړلې د مغرض د افغان ولس چارواکو او سیمه ییزو نړیوالو د پام وړ دی. که څه هم د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجې هیڅکله جوتې نه دي، خو اوس ډېرې زیاتې شکمنې ښکاري. ټاکل شوی وه د ترکیې په استنبول کې د اپریل په 24مه د افغانستان د سولې د خبرو اترو غونډه ترسره شي، خو په دغه غونډه کې طالبانو د نه ګډون په دلیل له روژې میاشتې وروسته ته وځنډول شوه. په دې زمینه کې د ترکیې خارجه وزیر چاوشوغلو ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د غونډې د نتیجې ځنډیدا له ملګرو ملتو امریکا او قطر سره په غږ ملتیا سره ترسره شوې. د ځینو کارپېژاندو په باور نړیوالې هلې ځلې ښایي چې نړۍ د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بندون د خطرې په اړه زیرا و او مودې مودې کېږي چې هڅه کوي د افغانستان له خلکو سره سولې او ثبات پر رسیدا کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې نن سبا په افغان ولس کې ډېرې اندېښنې رامنځته شوي چې که افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې بندون ته ورسي نو کوم راتلونکی به یې په تمه وي. د مذاکراتو ماتې، پراخ جنگ، حتی د منتخب حکومت تر دړې وړې کېده او تاوتریخوالو زیاتېدا پورې لاړ شي. دا وضعیت د افغانانو د پراخې کډوالۍ ده، د نشیزو موادو د تولید د زیاتېدا او بشري حقوقو د پراخې خلاف ورزۍ سبب شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ستر سلاکار فلیپو ګرانډي په دې زمینه کې ویلي شي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو لاوتلو وروسته د دغه هیواد حالاتو په بدتره کې دا اندېښمن دی او دا موضوع به په پریکنده توګه د کډوالۍ دا د زیاتېدا سبب وګرځي. په افغانستان کې د جنگ نښتې او بهرنیو عسکرو د نیواګرۍ له امله څه د پاسه 3 میلیون کسان کډوال شوي دي. امریکا او متحدانو په 2000 میلادي کال کې له ترګرې سره د مبارزې او د افغان ولس د امنیت د تامینولو په پلمه په دغه هیواد حمله وکړه. افغانانو تمه درلوده چې د بیکاری، ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ په شان لانجې اول خو د 2 لسیزو په تیریدا سره وضعیت کې هیڅ توپیر نه دی راغلی او دا نیواګري په افغانستان کې د جنگ او تباهۍ سبب شوی ده، بلکې بد تر شوی هم ده. په دې منځمیان کې که په استنبول کې د سولې خبرې اترې ماته بخوړه نو بیا به صورتحال ډېر زیات خراب شي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به جنگ نور هم سخت شي او په درس افغانستان کې به تاوتریخوالی او ناامنۍ زیات شي. تمه کېږي چې که د سولې خبرې اترې بندون ته ورسي نو افغان دولت د خپل حاکمیت د دفاع وړتیا ولرلی شي. افغان ولسمشر اشرف غني له سینین چینل سره په یوه مرکه کې ویلي چې دغه هیواد عسکر د افغانستان د مځکني بشپړتیا د دفاع پوره وړتیا لري. په یوه ډلبندې کې باید ووایو چې که د افغانستان د سولې خبرې اترې ماته وخوري نو دغه هیواد به د دړې وړې کېدا له حقیقي خطر سره بیا مخامخ شي او دا د افغانستان د سیاسي مشرانو او طالبانو ډلې په غاړه ده چې تر کومه د خپل هیواد د اوسني وضعیت په اړه زړه سوځي. دوی باید له دغه فرصته استفاده وکړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره په دغو خبرو اترو کې موافقې ته ورسي. درته مرکه وړاندې کوو چې دغه مرکه د استاد شهید متحری د شهادت او د معلم رضی پاکله چې دغه مرکه د پاکستان د بلوچستان صوبې پوهنتون استاد ډاکټر کومیل قزلباز سره شوې. درځه دا راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د سور یا غوې د میاشتې 12مه یعنی د مې د میاشتې 2مه نیټه د استر فلسوف شهید استاد مرتضی مطهری د شهادت لورځ سره سمون خوري، چې د استاد یا معلم د ورځ په توګه هم نومول شوی ده. تاسو چې په خپل د پوهنتون استاد یې او په دې پېښې کې مو ډېر وخت تیر کړی دی، د استاد د حیثیت او مقام په حق له کا زمونږ اوریدونکو ته وایي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې واقعي ښه موقع مخه په ښه فرصت مال مو کرا چې خبره وکم. خپله اصل کې حقیقت دی چې دا د معلمې پیشه خو پیغمبرانه پیشه ده کنه، دا خو د پیغمبرانو میراث دی معلمي، څنګه چې دا مال غونډول د دغه دی د فرعونو د هارونو د دوه میراث دی، دغه چې بیا د پیغمبرانو میراث دی او دې پېښې سره چې سړی تړلی نه یقین هغه د پیغمبرۍ د کار سره د پیغمبرۍ کار پر مخ بیایي، هغه سره بوخت دی. او بل دغه حسي چې کوم شخصیت تاسو ذکر وکړو، شهید مرتضی مطهری، ظاهر د دې شخصیت خو دومره دروند شخصیت دی په علمي سطح او په فکري سطح چې بلا مبالغه نن د جهان په کوم مفکرین دي او کوم داسې شخصیت دي چې هغه فکري انقلاب په جهان کې یا فکري بدلون په جهان کې راوستی دی، په هغو کې یو دی. په خپله د ایران انقلاب اسلامي د داسې شخصیاتو مرهون منت دی، یعنی که په هغه کې چې ډېر اهم کسان دي هغو کې یو دی شهید مطهری، چې خصوصا ځوانان یې د ځوانانو ذهنونه دی راویس کړل، جوړ یې کړل او د انقلاب اهمیت یې ورته دغه کو ښکاره کو. او دغه یو ډېر ښکلی ځان دا دی چې د روز معلم یا د استاد دغه په ورځ مانزل کی استاد سے کم پیشہ دار شادی سکھی ذکر شوے دے سدے حوالہ او بلکہ دہا حدی سم پخل زیادہ اہمیت ور دے اور دے گرم چھ عمدہ کا دوست سے مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چھ راتوں کے زمانے عالمان چھ دی حاغا دا بن اسرائیل دا پیغمبرانو نم افضل دی، نو عالمان مراد عمدہ دی کا دغه استادان اے علم مرکی دا علم رڑا خوری نو عمدہ یعنی دی خویو نکتہ تا زدن تا بل اشارہ کول غوارم درانی سے چھے دا حافظ مصرہ دا چھے نہ ہر کے سر بے تراشت کلندری داند خو دا معلمی پیشہ دا خید بیشہ دا چھے دا یو روزگار یو نوکری ندا دا نوکری پشہ گئی بیری پیشہ دی چھے حال تا بس اگر دا روزگار با کو گئی خلق برمخ دیائی، لیکن دا حقا پیشہ دا چھے کی درست چھے کمی دا معلم پتو گا دا استاد پتو گا چھے چوک تدریس کئی دا حقا ظاہرہ دا چھے دا حقا دا روزی زریم دا خو دا دی دا پارا خاص کسان تا کل شوی، ہر سڑے معلم نہیں شکے دا ہے، ہر سڑے استاد نہیں شکے دا ہے، ممکن ہے چھے دا حقا سر دگرے بھی علم بھی، لیکن آغا سوز و درد چھے دا ملت دا پارا دا بچو دا پارا دا ملت دا بچو دا پارا چھے آغا سوز و درد کپ دا آغا پسڑو کی نہیں ہے. معشومان ممکن ہے امتحان تیاری کی پاس شي، لیکن زکړه نه کړه، هغه زکړه دا نه دی چې هغه کم سبق زه ورته ویم هاي هغه سبق یې زکو کنه. ما د رحمان بابا د شعر تشریح چې کوم کوله په هغه کې چې کوم د صرف و نون دی هغه مې واضح کړي کنه، نه د هغه نه مې هغه ته چې علمي شعور هم ورکو لاره مې روح خودنه درم، نو دغه د معلم اصل منصب دغه وي. او چې دغه منصب که زه په دې د دې منصب په دې ذمېداري نه شم کوو، نو زه د خپلې پیشې سره د خپلې شعبې سره خیانت کوم. نو برحال د شهید مطهری خبره چې څوک ورېده د هغه سره دغه ورځ تړل، دغه ورځ مانځل د هغه په مناسبت د فخر وړ خبره ده. د ژوندي قامونو د مثال دی، یو چې ژوندی قوم بخلو مفکرینو یا د خپلو دانشورانو د خپل مخکشانو څنګه قدر او په قدر او قیمت څنګه پوهېږي، څنګه یې عزت کوي، د هغه یقین وکړه چې دلته پاکستان کې خصوصا زه د یونیورسيټي په سطح چې تدریس کوم دا د هغې سطح طالبان چې هغه باشعور وي نو هغو سره د دوه وخت کار ډسکس کړي. دلته په پاکستان کې چې کوم مفکرین او سټوډنټ سره ډسکس کړي د هغو د کتابو په حواله خبره کوي په هغه کې شهید متحری دی او ډاکټر علي شریعه کې دغه دواړه د دغو ذکر کېږي د دغو د افکارو په حواله بچي خبرې کوي. نو له دې ثابته شو چې دغه معلم خپل چې کوم تعلیم دی کوم تدریس دی هغه د تر فارسی ژبې یا د ایران تر سرحدونو میدونه نه وساتله د هغه رڼا په ټول جهان کې خوره شوې ده. او خوندوره خبره ده زه خبره به اوږده شي دوراني صاحب نو خوندوره خبره ده چې هغه معلم ګور هغه لاړو خدای دې وبخښي شهید شو وفات شو لیکن هغه اوس هم په کلاسونو کې موجود دی د هغه د فکر تدریس اوس هم کېږي. نو دغه معلم دی کنه چې دې خپل په فزیکی تور نه
بالکل
موجود نه لیکن د علم د علم رڼا په کلاس کې تازه طالب علم پوری او تا هغه رسیږي.
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب.
ورځپاڼو ته کتنه
د سلام په وړاندې کولو سره زالیا خراب دي له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او چې ورځپاڼو ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو په دې پروګرام کې باول د تهران بیا د کابل او کاوخ سونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم مطالب تبصرې سر مقالې او خبرونه تاسو ته وړاندې سي.
وګوریدونکو نن د تهران چاوک په ټولو ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په خپلو نمړنیو پاڼو کې په ویان کې د نړیوالې اټومي موافقې په اړه د مذاکراتو او په ایران کې د کورونا پر ضد د استنشاقي واکسین د جوړېدا په هکله لیکنې او تبصرې کړې دي. نو لومړی اطلاعات ورځپاڼه راخلو. د ایران چاو دغه ورځپاڼې په خپلې لومړنۍ ګڼې کې د کورونا پر ضد داسې واکسین د جوړېدا خبر ورکړی دی چې د ستنې پر ځای په پوزه کې د سپرې له لارې وهل کېږي. د ورځپاڼې په وینا دغه ډول واکسین چې استعمال یې خورا اسانه دی په راتلونکو څو میاشتو کې به تولید شي او د خلکو ترمنځ به وویشل شي. په پوزه کې سپرې وهل تر ستنې لګول هم اسانه کار دی او په همدې طریقې سره خلک په چټکۍ واکسین ترلاسه کوي. همدغه ورځپاڼه په بل خبر کې بیا د امریکا له لورې په ایران باندې د ځینو لګول شویو بندیزونو د لرې کېدا خبر ورکړی. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په وینا کې د اټومي نړیوالې موافقې په چوکاټ کې مذاکرات کامیابه شوي او له ایران څخه به هغه بندیزونه لرې کړی شي چې د برجام د نړیوالې اټومي موافقې سره اړخ نه لګوي. ورځپاڼه د امریکا نشریې ایسوسیټیډ پریس په حواله لیکي چې د امریکا نوې اداره په ایران باندې د بندیزونو د کمولو نیت لري او په دې لړ کې خپلې هڅې زیاتې کړې هم دي.
ایزان واسم رازو کیهان و رسپانی تا ده تهران چاپ دغه رسپانی بیا پخ پل سرپان ریکی لخوا پا ایران باندی ده لگولسی و بندیزونو لیرکی دو تا ده شک پسترگا کتلی دی. ده رسپانی پا ایران امریکا چم توالی شو دلی ده چی پا ایران باندی هاگ لگولسی و بندیزونو لیرکی چی ده برجام ده نریوالی ایتمی موافقه سر پتکر کی دی. خود کیهان پا ایران ده ده امریکی یو نوی چل دی. ځکه چې امریکا ممکن هغه بندیزونه لرې کړي چې د برجام له نړیوالې ټیم موافقې سره په ټکر کې دي خو بیا هم هغه بندیزونه په یو بل پلمه او نوی عنوان سره په ایران باندې لسره ولګوي، په داسې حال کې چې له ایران یې خپل امتیازات ترلاسه کړی وي. دغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د اسرائیلو د یو جنرال اندېښنو ته انعکاس ورکړی دی چې د مقاومت د ډلې په وړتیاو باندې اعتراف کړی دی. دغه اسرائیلي جنرال ویلي چې که بیا ځلې له مقاومت سره مو جګړه وسي، نو اسرائیل به د یوې اونۍ لپاره د ورځې له 400 توغندیزو بریدونو سره مخامخ سي، چې د عمله یې به د اسرائیلو دفاعي سیسټمونه له کاره ولویږي. د ورځپاڼې په وینا اکثره سینستي چارواکو د مقاومت له ځواک څخه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. یو بل جګ پورې سینستي پوځي اسحاق بریک هم ویلي اسرائیل د مقاومت د ځواکونو د توغندیزو بریدونو په وړاندې عاجز دی، ځکه چې د اسرائیل توغندیز ضد سیسټمونه له زرګونو توغندیو سره د مقابلې توان نه لري.
عزتمن اردوونکو، اوس به د تهران چاو جامع جم ورځپاڼه وګورو. د تهران چاو دغه ورځپاڼې بیا په منځنۍ اسیا کې د تاجکستان او قرغیزستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د جنګونو د سختېدا خبر ورکړی. د ورځپاڼې په وینا لومړی په یوه سرحدي اختلافي سیمه کې د خلکو ترمنځ شخړه شوې ده، چې ورپسې د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ جنګ رامنځته شوی دی. د قرغیزستان حکومت ویلي دی چې په یادو نښتو کې د تاجکستان یوه پوسته نیول شوې ده او تر دې دمه 3 کسان وژل شوي او 340 زیات ژوبل شوي هم دي.
ایزان وسم را ګرځو شرق ورځپاڼې ته. د تهران چاپ دغه ورځپاڼې بیا د پیښو تر عنوان لاندې نړیوالو خبرونو ته ځغلنده کتنه کړې چې اوس یې تاسو ته لولو. واشنگتن ته د الکاظمي سفر، په دغه سفر کې به د عراق لومړي وزیر د اساسو مسلو په اړه به له امریکایان سره خبرې اترې وکړي. له افغانستان څخه د 100 امریکایي ځواکونو په وتلو سره د خروج بهیر پیل سو. په میانمار کې د کارن وسلوالو او د میانمار تر منځ د نښتو د عمله په زرګونو کسانو تایلند ته پناه وړی دی. په سوریه کې د ترکیه په غیر قانوني پوځي اډې باندې د ناپیژاندو الوتکو له لورې بمبار سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په راتلونکو ورځو کې به اوکراین ته سفر وکړي او د لبنان او د اسرائیلو ترمنځ د سمندري سرحدونو په اړه مذاکرات به له سره پیل شي.
قدرمن اوریدونکو، د تهران چاو د ځینو ورځپاڼو مطالب مو له تاسو سره شریک کړل. نو اوس به د کابل چاو ورځپاڼو ته یوه لنډه کتنه وکړو. د کابل چاو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پیلېدل او له هغې وروسته په افغانستان کې د رامنځته کېدونکو حالاتو په اړه لیکنې اورېدي. لومړی سریخط ورځپاڼه اخلو. سریحت ورځپاڼې لیکلی دی چې له افغانستانه د خپل عسکرو د ایستلو په اړه ناټو خپل ژمنه عملي کړه او خپل یو شمېر ځواکونه یې تېره ورځ له افغانستانه وویستل. ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان له قوله لیکلي دي چې له افغانستانه خپل عسکر په احتیاط سره باسي، خو که طالبان د دوی د وتلو په مودې کې وړه تېروتنه هم وکړه سخت ځواب ورکړي.
ویسا ورځپاڼه هم لیکلي چې ناټو تیره ورځ له افغانستانه خپل 100 سرتیری ویسل. ورځپاڼه لیکلي چې د ناټو د یو چارواکي د دې پروسې له پیل سره ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د ائتلافي ځواکونو خوندیتوب یې لوی لومړیتوب دی.
خوګوریدونکو، اوس به د کابل چا ملي ارمان ورځپاڼه واخلو. ملي ارمان ورځپاڼه لیکلي دي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل سره د طالبانو یو ځل بیا پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. لوکال زیاتوي د طالبانو له لورې لوی ښارونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدل هغه اندېښنې راپورته کړي دي چې ګڼې روانه جګړه به یو ځل بیا له افغانانو درنه قرباني واخلي. د سر مقالې لیکونکي په حواله نړۍ د افغان کشالې د سیاسي حل لارې په لټه کې ده، خو دا به دغه لره به کله او څنګه رامنځته کیږي هیڅوک په جواب ورکولو نه پوهیږي.
ایزانو سم را ګرځو نړیوالو ورځپانو ته. لومړی د نېشنل ورځپانه راخلو. د نېشنل ورځپانه لیکلي پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربي اماراتو کې د خبرېدونکي د نېشنل ورځپانې سر لیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل سوی او بیا د پخواني شوروي او امریکا د حملو د ورته والو یادونه سوې ده. لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي او وایي پاکستان تر هغو چې فکر کاوه د شوروي سور پوځ له افغانستان نه وځي یوازې د ځان د دفاع په فکر کې و او هڅه یې کوله چې شوروي پوځونه په افغانستان کې بوخ وساتي. خو کله چې شوروي پوځونه ووتل نظریه بدل سو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او دا هیواد یې پاکستان ته ورپرېښوي. خو د نېشنل د افغانستان د هماغه اوس شرایطو ته اشاره کوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای
د برخلیک د ټاکلو شپې د تهران د پښتو خبرونه یو خوږ مینوالو د خدای تعالی د دسترخوان میلمنو د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې دا د ډیرو حساسو او بختورو شپو ته رسیدلی یو، یعنی د قدر شپو ته. د روژې زړه ته هغې شپې ته چې تر زرو میاشتو غوره ده، لیلة القدر خیر من الف شهر. خوبو دوستانو، حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین منګش
ستاسو خدمت حاضر شوی. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زر میاشتې، یعنی تر اتیا کلنو زیات عمر، دا هغه ظرفیت دی چې خدای د دغې بختورې شپې لپاره ګرځولې دی. هغه عبادت چې د قدر په شپه کېږي تر زرو میاشتو عبادته غوره دی. څوک چې د قدر په شپه کې دوه رکعته لمونځ وکړي داسې دی لکه چې زر میاشتې هره شپه دوه رکعته لمونځ کړی وي. دا امتیاز هغه توفیق دی چې خداوند متعال پیغمبر او مسلمانانو ته ورکړی دی چې هغوی وهڅیږي او دا شپه په عبادتونو تیره کړي او لا برکتونو یې استفاده وکړي.
خوږو دوستانو، د پالونکي له رحمته د استفادې لپاره باید لا وخته په تیره بیا له ورځو او شپو په ډیره ښه توګه استفاده وشي، ځکه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای دا زمانه د ورځو لپاره ځینې مقدس شیبې او د الهی رحمت وګمې دي، خبردار او وسی او ځانونه دغه وګمو ته مخامخ کړی. د روژې میاشته د خدای د میلمستیا او ډیره بختوره میاشته،
او بکې د قدر شپې لا ډېر لوړ مقام او منزلت لري. د قدر په شپې د انسانانو د یو کال تقدیر لیکل کیږي او د هغه رزق او د عمر انجام او نورې چارې په دغه بختوره شپه ټاکل کیږي. دغه چارې په درو شپو کې په ډېر ښکلي ترتیب سره رامنځته کیږي. په نولسمه شپه د لیلۃ القدر سریزې برابرېږي. په دې ډول چې کتابونه پرانستل کیږي او د برخلیک صحیفې خلاصېږي. یویشتمه شپه چې لا لوړ مقام لري، د عالم ټولې چارې په تیره بیا د هر انسان حالت لیکل کیږي. او درویشتمه شپه د هغوی د مهر او تایید شپه ده. خدا شپې په دې ډول پلان شوي چې مؤمنان وکولی شي په پوره چمتوالی سره دغه مرحلې کچ کړي او د لیلۃ القدر فضیلت ته ورسیږي.
عزیزانو، په دغو شپو یو ډیره غوره کار احیا یا مغه د ماښام له لمنظر تر سهاره پورې د دغې شپې رونل دي. البته رونل یوازې نه اوده کیدل نه دي، بلکې هغه څه چې مهم دي د زړونو بیداری، پوها او بصیرت دی چې انسان د آسماني پرښتو په حضور کې د فیض او رحمت مستحق ګرځي او د ښې الهي بدلې او جزا سبب کیږي. د شپې رونل په عبادت او دعا سره د قدر د ټولو شپو یو وظیفه او دنده ده. خو درې ویشتمه شپه لا ډېر اهمیت لري. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمایي، که نورې شپې د رونې نه کړې شوې نو هڅه وکړه د درې ویشتمې شپې رونل او عبادت له لاسه ور نه کړې. بے له شکا د قدر پشپو کې یوازې ویښ پاتې کېدل د هغوی د درک لپاره کافی نه دي، بلکې نور اقدامات هم ضروري دي. لوی اوس مهال عارف د قدر د شپې د درک کولو لپاره له مخکې د تیارې په حقله داسې وایي، مؤمن انسان باید له مخکې ځان تیار کړي او په دغه شپه کې د عبادت سریزې برابرې کړي. مثلا باید په درس کال کې د دغو شپو لپاره مناسب ځای، مناسبه او پاکه جامه، مناسب عطر او د دغه شپې خاصې دعاګانې تیار کړي او له خپل مولا سره د خبرو کولو لپاره ژور او زوغ او ولوله پیدا کون کی الفاظ غورا کړی. هغه باید لمخ کې د مستحق افرادو په پیژندلو پسې وي چې په دغه شپه هغوی ته صدقه ورکړي. لکه څنګه به چې حضرت امام صادق علیه السلام د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره هر ورځ لږ شان صدقه ورکوله او فرمایل به یې، خای د قدر شپه درکړې شم.
خوږو دوستانو، د قدر د شپو یو عمل د سر د پاسه قرآن نیولل دي. روژتي مؤمنان د روژې په میاشت کې او د خدای په کور کې د خدای کتاب پرانیزي، هغه په سر کې ګدي او خپل شفیع یې ګرځوي. دوی د قرآن په محتوا او مطالبو غور کوي، د قرآن لمنې ته پناه وړي او ورسره پیمان نوې کوي چې د قرآن په نورانی معرفت سره د خپل ژوند ټول اړخونه نورانی کړي. خدای بخلی آیت الله مرزا جواد ملکی په دې با وای، په سر د قران د کې خودلو په وخت د انسان سر چې د هغه د عقل او پوهې د مرکز او مرکب په شان دی، د قران په وسیله پیاوړی کیږي او انسان د قران د هغه د عظمت په وړاندې خاصه ګرځي.
عزیزانو، گناه خدای تعالی ته د انسان د نږدې کېدو په وستون یو لوی خنډ دی او توبه دغه زن ډېری کوي. او د زړه آینه د خدای د ایمان مینې او محبت لپاره تیاری، توبه، استغفار، پخیمانی او د ګناه د پریښودلو کلک هوډ ته وایي، او له خدای سره د پخلا کېدو او هغه ته د ستنېدو لپاره تر دې زیات ښه فرصت بل کوم کیدای شي. داسې شپه چې پکې د خدای د در مخور او عزتمند کسان او ملائکې او جبرائیل او قرآن وسیله ګرځول کېږي، او بیا د خدای رحمت او مغفرت ته په هیله من زړه سره مخونه حق ذات ته اړول کېږي. په روایتونو کې راغلی دي کله چې ګناهګار کس له خپلو کړو پښیمانه شي او خدای ته ستون شي او وایي چې اے خدایا بد مې کړی دي، خدای تعالی فرمایي اے زما بندا دا چې توبه دې وکړه او ما ته دې وکړه، له دې چې دوباره مونږ ته ستنېږې شرمنده مه اوسه، زه داسې بخون کې هم چې بخل نه کوم، زه یم حلیم او صابر چې بیړه نه کوم، زه یم چې په ګناهونو پرده اچوم او توبه کوونکی منم او له خطاکارو تیریږم او په پښیمانه شویو کسانو رحم کوم او زه یم ارحم الراحمین. څوک زما در ته راغلی دي چې ما رد کړی وي، چا ما ته پناه راوړې ده او ما رد کړی دي، څوک ما ته ستون شوي او ما نه دي منلي، چا له ما څه غوښتي دي او ما نه دي ورکړي، چا له ما بخنه او مغفرت غوښتی دی او ما نه دي منلي، زه یم هغه خدای چې ګناهونه بخښم او عیبونه پټوم او له غمجنو سره مرسته کوم او په ژړا کوونکو رحم کوم او زه یم په پټو او ښکارو خبر.
د قدر د شپې یو مهم شی د انسان د تقدیر ټاکنه ده. په دغې شپې تر بل کاله پورې د انسان د یو کال ټول مسایل لیکل کېږي، د خیر او شر، اطاعت او معصیت، زوکړه او مرگ، رزق او روزی او داسې نور شیان. نو هر څه چې په دغه کال کې ولیکل شي حتمی او پوره کېږي، خو انسان داسې وسایل په لاس کې لري چې کولی شي له دوی په استفادې سره په دغه شپه خپل برخلیک تر یوه حده بدل کړي، او همدا مسله د قدر له شپې لا ډیره استفاده او د هغې لا ښه پیژندل ضروری کوي. بې له شکه هغه وسیله یې له دعا بل څه نه ده. دعا د انسان د روح د پاکۍ لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. حضرت امام سجاد علیه السلام چې زین العابدین یعنی د عبادت کوونکو زینت دی، په دغو شپو دعا کولو ته ډیر زیات اهمیت ورکوه. هغه بزرګوار په خپلو دعاګانو کې هر هغه څه چې د خیر او صلاح او نیکمرغۍ سبب کیږي له خداوند متعالی غواړي، او له خدایا د قدر په شپه د دعا او لمنځ توفیق غواړي. اکثره خلک د قدر له شپې برخمن کیږي، خو ځینې یې بې برخې پاتې کیږي. دا هغه کسان دي چې له خپل مور او پلار سره یې بدسلوکي کړې وي. له ماسومانو د یو راغلی روایت له مخې هغه کسان چې والدینو آک کړی وي له لیلۃ القدر برخه من نه کی او خالی لاس له دغې شپې تیریږي. آک یعنی دا چې مور او پلار له خپله ځانه بالکل شړلې وي او خیرې ورته کړی وي. که انسان د مور او پلار زړه مات کړي او دوی دې نتیجې ته ورسیږي چې بچه د خپلې مینې او محبت له دایرې وباسي، داسې کس د خدای د رحمت له دایرې هم بهر کیږي. بله ډله هغه کسان دي چې د مؤمنانو کینای په زړه کې وي. دوی د لیلۃ القدر له فضیلته هیڅ ګټه او برخه نه وړي. پر دې اساس انسان باید د قدر له شپو مخکې زړه له ټولو بدو او ناخوښو صفتونو پاک کړي، او له خدای په تیره بیا له صالحو بندگانو سره خپله رابطه اصلاح کاندي. آخري خبره دا چې د قدر شپه داسې شپه نه ده چې د سهار په رسیدو سره پای ته ورسیږي. بلکې یو بل پیل دی. یعنی د قدر په شپې سره د ژوند یو نوی پړاو پیلېږي. د قدر د شپو درک کوونکی مؤمن باید له هغوی بریاوو او الهي مقدراتو چې په دغه عظیم شپې کې د هغه لپاره برابر شوي ښه استفاده وکړي. قطعاً په دغه شپې د انسانانو تقدیرونه لیکل کیږي، خو د اسبابو او مسبباتو د قاعدې مطابق د ځینو مقدمو او سریزو برابرېدل په خپله د انسان په لاس کې دي. د مثال په توګه څوک چې د قدر په شپه له خدای جنت غواړي باید په درست کال کې په دغه غوښتنه عمل هم وکړي او په یو متحرک فعال او له هلو ځلو او کوشش ډک ژوند سره د خپلې غوښتنې د تحقق زریسې برابرې کړي.
عزیزانو د قدر په شپو ورځو کې نن د مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام د ضربت خوړلو شپه هم وه. هیله کوو چې تاسو په دغو شپو ورځو کې مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي، الله تعالی مو عبادتونه روژې په خپلې درگاه کې قبول کړي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان دیس بارو
خاد او آباد اوسه.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.